سوداګری او صنایع وزارت وایي چې افغانستان د روسیې، منځنۍ اسیا او قفقاز هیوادونو په پرتله د پانګونې لپاره د خو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې لومړی مقام ګټلی دی. د سوداګری او صنایع وزیر همایون رسان نن په یو خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت په هیواد کې د پانګونې لپاره د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي او لازم اصلاحات راوستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دغه بریایي یوه لویه لاسته راوړنه بولي او وایي چې په دې سره به په هیواد کې کورني او بهرني پانګوال نور هم پانګونې ته وهڅیږي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دغه ولایت کې تیر کال د ګمرکي عوایدو د زیاتوالي لامل د حیرتان بندر له لارې د وارداتو زیاتوالی دی. د دغه خونې رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په 1415 لمریز کال کې د تیرو کلونو په پرتله د حیرتان بندر له لارې د وارداتو کچه 50% کې زیاته شوې وه. د ښاغلي سپاهی زاده په خبره د تیر کال په ګمرکي عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی و. د نوموړي په وینا د بلخ د حیرتان بندر له لارې هیواد ته ساختماني، خوراکي او نفتي مواد چې ډیره برخه یې له روسیې او قزاقستان څخه دي راوارديږي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجه قزاقي وړي 1550 افغانۍ، یو بوجه پاکستاني وړي 1200 افغانۍ، یو 50 کلی بوجه بورا 2320 افغانۍ، د وریجو یو درین منی بوجه 1200 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پیټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 95 پوله، زیر ایرانی تومن 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 625 افغانۍ. د ملتیا مننه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلاس
مننس.
سیرات صاحب، دا چې کار د انسان یو له بشری حقوقونو څخه دی، د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق پاړه سوال سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې تاسو ریادونه خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، په دې لته جوړ او روغ سره اوسئ. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق د کار دی، او زمونږ عزیز اسلام د ته هم اشاره کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورته منسوب یا د عربي مقوله چې الکاسب حبیب الله، چې کسبګر د الله دوست دی. د حق په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل حدیث هم سته چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی. او بل هغه حدیث هم سته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نسی چې هغه خواړه او څښاک کې د حرام وڅښ. نو په دغه د حدیثو په رڼا کې موږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامي د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع لارې نه ځان ته یو مړی ډوډۍ د حلال په لټه کې وي، فایده یې کې او حق کار دی. په دې رابطه چې اسلام هم زمونږ دین دی او رهنمام ده، د همدې په استناد سره او استنباط سره زمونږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده، قانون اساسي په 43مه ماده کې د حق د کار په رابطه ویلي چې حق کار د هر افغان د حق ده. یعنی هغه څوک چې خپل اساسي هغه خپل قانوني سنه تکمیل کړی وي، د غل خاطره په که حرفوي او په حرفه کې او که غیر حرفوي وي، طبعا دې له خاطره بیا قانون د کار تصویب سوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی، تر څم وخت پورې په رتبه او هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي، رخصتیان پکې تنظیم دی. هغه بحث ته نه ځو چې تاسې وخت ونی نیسمه، ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي دویم زموږ په ملي قانون کې، درېیم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی، په شپږمه ماده کې هم دا ذکر سوی دی، د حق په رابطه باندې دا هم ذکر سوی. په دې اساس هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار په رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري او کار منل سوی. په ټولو ادیانو کې خاصتا زموږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت سوی دی، د خلکو له خاطر چې باید کار حق دی او دی حق دی باید ټول لاسرسی ولري.
ډیره مننه. نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي. په افغانستان کې د بیکارۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي؟
ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړله، لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد دی، او په افغانستان کې خاصتا د بیکاری اوج د غرونو څوکو ته رسېدلی دی او ډیر ځوانان زموږ بیکاره سوي دي. ډیر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخه راوړې ده چې دا د تاسف وړ دی. دولت نسی کولی چې دغه ځوانان چې په دغسې ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې سوی دی د دې مخنیوی وسي. بهرحال دغه د بیکاري اوج عوامل په رأس کې ناامني، جنگ، فساد دا یې اصلي عوامل دي. چې چیرته جنگ وي، جنګ سړي ته آرامي نه ور په برخه کوي، که هغه په هره سطحه کې یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثره کی. دا جنگ که داخلیانو په لاس باندې یا د بهرنیانو په لاس باندې جنگ اصلي عوامل دی. بیا دغه جنگ بې ثباتي رامنځته کوي، فساد رامنځته کوي، او رابط په ضوابط باندې دا موضوع رامنځته کوي. د نن سبا بیکاري اوج، اول جنگ، دویم اداري فساد، دریم رابط په ضوابطو باندې، او بل عدم تأمین د امنیت که خپل د دولت وي او یا د تشبثات خصوصي چې زموږ د سرمایدارانو امنیت سی ټینګ نسي ساتلی، چې په هغه کې د هغوی مال هم متضرر سوی دی، د دوی سر متضرر سوی، د دوی بچیان د تهدید لاندې سوی دی، چې په هغه کې د اختطاف موضوع رامنځته کیږي. که چیرته جنگ هم یو عوامل د دې بیکارۍ دی، تر څنګ ناامني او فساد هم تر څنګ دی جنگ دی. که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي، نو 50% ناامنی هم په دې باندې. که چیرته زمونږ د تجارانو او خپل د دولت که توان دي، زموږ زه په دې باندې متيقنه چې د تجارانو کما حقه تأمین د امنیت وسي، دغه بیکاری د دولت تر څنګ 50% متشبسین او تجاران زموږ ډیر زړه خواندې تجاران دي چې هغه کوی سي چې دغه مشکلات حل کړي. ولی بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې د تجارانو تأمین د امنیت له خاطر، هیڅ داسې معاصر ګامونه نه دي اوچت کړي. په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدی، او زموږ محترم وزارت د کار عمر اجتماعي بارها دا ویلي دي د سخنګوی له طرفه چې موږ په زرهاو چوکۍ خالی لرو، ولې نه اعلانېږي؟ د حکومتونه په اساس د تنظیمونو قومونو په سمتونو ویشل سوي دي، او تر هغو چې دا یو عوامل د خپله د فساد دی، تر هغو پورې دغه ذهنیتونه لري نسی، زه فکر نه کوم چې زموږ ځوانان کار پیدا کړي او مجبور دي چې د پردیو د بهرونو مایان ماړه کې زموږ ځوانان. زه ستاسې له رادیونه په خپل حکومت دا غږ کوم چې تاسې زموږ ځوانانو ته زمینه د کار مساعده کوي. د پردیو د بهرونو د مایانو د مړولو په خاطر زموږ ځوانان مه مجبوروئ چې بلاخره په دې وطن باندې دا وطن تر کړي او د پردیو د بهرونو د مایانو خوراک وګرځي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګوله وقت درشه.
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه بیکاری پر یو ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري او کچيري خلکو ته کار پیدا سي مثبتې پایلې به سي
ډیر خټه کې تم به هم اشاره وکړه په ټولنه کې چې کار نوي د جرایمو کچه ډېر لوړه کی لکه څنګه ترمامیتر په داسې سعودي حالت کې داسې د فعلي وضع چې ځوانان پریشان دي د یو تیاری مستقبل خاطر ځوانان څه په شخصي پانتونونو کې څه په دولتي پانتونونو کې درس وایي ولې د دوی مستقبل ډېر تاریکه روښانه نه دی دا درس وایي که چیرته کار وموندل سي د جرایمو کچه ډېره راټیټیږي او که چیرته بیکاري نه وي د جرایمو کچه ډېره لوړه کیږي او اوچته کیږي او اغیز یې په جامعه باندې دا وي چې جامعه خپل مسؤلیت نسي احساسولی ځکه بیا هم راځو هغه موضوع د مخکینۍ ته چې امنیت که هغه په تاجر وي که هغه په مسکوني خلکو باندې دغه امنیت ورته د خطر مواجه کیږي او دوی مسؤلیت نه احساسوي که چیرته کار پیدا سي دا زه په دې باندې متعقین یم چې د جرایمو کچه په جامعه باندې هم اثر کې ټیټیږي او هغه کسان چې د بیکارۍ د وجې نه د مشکلاتو د وجې نه هغه د یو روحي فشار لاندې سي بلاخره د احتیاط خواته مخه کوي چې نن ډېر ځوانان زموږ او تاسې وینو چې د احتیاط خواته مخته کړې د دې علت او عوامل دغه دی چې بیکارۍ ده فقر دی نه ځان ته ډوډۍ لري نه نه اولاد ته ډوډۍ لري هغه عوامل دي چې کرا کرا بلاخره په کورو کې سرایت کوي اولاد خرڅ ته راوځي کېدی چې زبان دې راوباسي وروره دغه واخلی په بیه واخلی چې پر څو یې اخلی او دا خو څه کوي چې ځوانان ورځ په ورځ د دوی تعداد زیاتیږي معتادین که پرون پله سوخته وه نن تر پله محمود خان د ارګ تر خولې پورې رارسېدلي دي زما دا امید دی چې د تأمین د امنیت په خاطر اول ګامونه د تجار محترم و تجارانو په رابطه د کلک قوي تدابیر ونیول سي یغوی د تشویق سي د هغوی مالیات معاف سي چې تر هغو خلکو ته کار پیدا سي او بازار ورته پیدا سي دولتي تولیدات ته ارزښت ورکو د هغوی په خریداري کې لکه څنګه چې نن سبا قراردادونه کې رسنیو اورو د وزارت دفاع او د نورو په یو سطح باندې داخلي عوایدو ته مخته کړی دغه عواید داخلي عواید باید مونږ تقویه کو چې تر روز مونږ محترم تجاران زړه ښه کي او په دې ځوانانو باندې زړه وسوځي او دغه ځوانان د دې اتحاد نه وژغوري دا یو قوي عبادت دی او الله به دوی ته اجر ورکړي نو تاثیر منفی که چیرته کار نه وي جرایم به زیات دي او مونږ وینو د سیاجاتو کې چې کوم کارونه کوو د جرایمو کچه ډېره جګه ده داسې نن رسنۍ نسي ویلی داسې نن مدیریت محترم ورزه با جرایمو باندې افشاګریانې نه کوي ډېرو داسې مواردو کېږي چې دغه جرایم په کته ساته باندې د قومي د جوړښت د بلو د بل په اساس باندې کما حقه لکه یو سل درې څلوېښتمه ماده کې چې کشف د جرایم د پولیسو مکلفیت دی په دې اساس نن زموږ زندانونه ډک دي نن به موږ بیا نور زندانونو ته ضرورت لرو چې باید جوړ شي په دې امید چې بیا هم مسؤولین دولت باندې غږ کوم چې تاسې د کار زمینه مساعده کوي د محترمو تجارانو د تأمین په امنیت کې مثبت اقدام وکړي چې تر هغو پورې زموږ ځوانان د جرایمو نه لاس واخلي د احتیاط نه لاس واخلي او هلته چې سلبي ازادي کیږي هغه جلوګیری وسي زه په دې امید یم چې زموږ محبسونه نور خالی سي جرایم اوچت نه سي
ډېره مننه
مخکخې خزي درنو او عزتمنو اوریدونکو د مخکخې خزي د دې اونۍ په خپرونه کې مو زه نجیب الله لوخیل هرکلی کوم زموږ سره د دې اونۍ د مخکښې ښځې په اونیزه خپرونه کې یوه تنه مدني فعاله نادیا باوري میلمنه ده. نادیا باوري د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دې په دې وروستیو کې د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي څخه د لیسانس په درجه فارغه شوې ده. نوموړي د هغه ګوتو په شمار ښځو له ډلې ده چې د اوسني نظام له اوایلو یې د ښځو د حقونو د تامینولو په سیاسي، کلتوري او ټولنیزو مسایلو کې د دوی د پراخه ګډون او مشارکت لپاره مبارزه کړې ده. نادیا باوري اوس هم په یو شمېر مدني او ټولنیزو فعالیتونو بوخته ده. لنادیه پوختو چه خپل لومړنی فعالیتونه لکم از آیا پیل کرل.
مننه ازادي راډیو مخکخه خزي پروګرام نه چې زه یې ملمنه کړم. خپل سلامونه او نیکه هیله ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. په لومړي قدم کې الوخیل صاحب، کله چې زه غوښتل مې چې وظیفې ته راوزم یا مبارزې ته راوزم، نو انتخاباتو نوی پړاو شروع و. البته د پارلماني انتخاباتو 1994 کال و چې په هغه کې ما اقدام وکړو. ومې غوښتل چې زه باید، چون تعلیم مې کړی و 12مه پورې، غوښتل مې چې کار وکړم او خویندو لپاره خدمت وکړم. نو په دا وخت کې زه راووتم وظیفې ته او په انتخاباتو کمیسیون کې مې ګډون وکړو د صحاوی ناظم په صفت، چې خپل ولسوالۍ صحاوی ناظم وم. او په دې کې ما سره خپل خاوند هم همکار و، د ماته اجازه راکړه او دې ته ما سره همکاري وکړه. چون هغه وخت کې شرایط ډیر زیق و، او خصوصا په خوست ولایت کې خویندو ته دومره اجازه نه وه چې فامیلونه اجازه ورکړي او دوی وظیفې ته وځي. خو خوشبختانه ما سره خپل خاوند همکاري وکړه، زه راووتم او کور په کور ګرځېدم. په خپله ولسوالۍ کې مې خویندې دې ته وهڅولی چې تر څو دوی راوځي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تاسو ویل چې موږ به کور په کور باندې ګرځېدو، نو هغه وخت کې خو دا مسلې نه وي اصلا، خلکو خویندې نه ویل چې دوی دې ورشي او نورو خویندو ته دې په ملي او سیاسي بهیرونو کې د مشارکت بلنه ورکړي. هلته هغه کورنیو څنګه احساس کوو؟
کله چې موږ اول میدان ته راووتو، نو موږ سره خپله ولسوالۍ مقام قومي مشرانو ډېره همکاري وکړه. موږ یې سره غونډه ونیوله. دوی په همکارۍ په اساس موږ په دې وته ونیدو چې نورو کورونو ته لاړ شو. هر کلي ولس کې کومه منطقه کې چې موږ کار کولو، د هغه مشر سره به موږ خبرې کولې او هغه مشر به موږ ته زمینه برابروله تر څو موږ په هغه کلي قوم کې اما په هوای وکړو او خویندې دې ته واچوو چې انتخاباتو ته راشي، ثبتنام وکړي، کارت واخلي او په راتلونکي انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو اکثره داسې فامیلونو سره موږ مخامخ شو چې یوه بلګه یې درته وایم. لکه مثال ناظم حاجي صاحب دې خدای وبخي، کله چې زه انتخاباتو ته ورغلم ولسوالۍ کې، د ما سره ټوکه وکړه، وای خندل، وای زه تا سره کاملا همکار یم، خو موږ سره به یوه همکاري کوي چې موږ ښځې دومره تعلیم یافته نه دي. نو ډیر به د خویندو حقوق اولا نه ورته بیانوي، ټوکې کوله، وایي چې موږ خویندې باندې غرونه لرګي راوړو، دې لپاره به بیا موږ ته په کور کې دا مشکل ایجاد کړي چې د خور موږ ته حقوق ویلې او موږ دا کار نه کوو. البته دا هدف د ټوکه وه.
نادیا باوري، ستاسو د فعالیتونه 14 کال پوره کیږي. د هغې وخت نه چې تاسو مبارزه پیل کړه، اوس وخت کې په خوست کې د هغې نتیجه او ثمرات څه وینئ؟
هغه وخت موږ راوتلي وو د ګوتو په شمار 4-5 ایله لاس ښځې وې، لاس خویندې وې. مګر هم اوس دغه نتیجه وینم چې پلاکاو خویندې موږ تعلیم ته مخه کړې ده، مکتبونو کې دي، ځي ښوونځیو ته لیسو ته. همدارنګه موږ تقریبا 1500 خویندې موږ میډوایف فارغې شوې. په پوهنتون په ډګر کې موږ سره ډېرې خویندې شته چې تعلیم کوي، تحصیل کوي. همدارنګه په دولتي ادارو کې موږ خویندې دي، په دې وتوانېدي موسسو ته دي موږ ډېرې خویندې. حتی داسې حالات اوس راغلی ده چې موږ ډېرې تعلیم یافته خویندې غواړي چې وظیفه وکړي، وظیفې کمبود سره دوی مخامخ شوي.
تاسو یو څه موده خپل ځان ته یو غیر دولتي مؤسسه درلوده، فعالیتونه هم څه و؟
فعالیتونه هم موږ همدغه مبارزې وې چې خویندو لپاره دا زمینه برابروله چې دوی حرفوي زده کړې وکړي، همدارنګه سواد زده کړي. په څنګ کې دوی صحي برخو کې لکه البته د اولیه کومکونه چې دوی صحت ته لاسرسی ولري، خپل محیط څه رقم پاکي او خپل حفظل صحي ته څه رقم توجه وکړي، ماشومانو ته څه رقم توجه وکړي. همدغه کارونه و چې موږ په مخ وړل. د تعلیم په برخه کې هم پوهاوی پروګرامونه و، د ښځو د حقوقو په برخه کې هم پوهاوی پروګرامونه وو چې هغه نتیجه و چې اوس موږ خويندې خوشبختانه د غوړو نتیجو نه زوسم ډېر فعال خويندې لرم چې ما یو پروژه و د اچار او روبو چکنیو مربا جوړونه چې په نتیجه کې اوس موږ زنه خويندې په کور کې دیننه چکنیو د شان جوړي او بازار ته وړاندې کوي خرڅوي.
نادیا باوري تاسو د خپل ژوند ځین مستراوړو یادونه وکړه دې ټول مسلو ته په کتو تاسو څومره په دې بهیرونو کې ځان بریالي احساسوي؟
ډېره مننه. زه داسې نه شم ویلی چې زه سل په سله کې بریالی یم په دا ټولو مرحلو کې. هو خوشبختانه 80% شپېته فیصده زه بریالی یم. په دې بریالی یم چې ما خپل هم خپل بچیان هم تعلیم ته مې واڅول تعلیم کوي مخه مې وکړه ورته چې بچیان مې تعلیم وکړي. همدارنګه ما خپل هم د لیسانس کچې پورې چې کوم تعلیم مې نیمګړی پاتې و هم یې سرته کړو او د ژوند په اقتصادي ستونزو کې مې خپل خاوند سره اوږه ورکړه او همدارنګه نورو خویندو ته دا زمینه مساعده شوه چې موږ ډېرې خویندې په دې وتوانېدې چې اوس خپلو خاوندانو سره دوی اوږه په اوږه کار کوي او خپل ژوند اقتصاد په مخه وړي، خپلو بچیانو ته دا زمینه برابر کړي چې دوی ښه تعلیم وکړي، ښه تحصیل وکړي او ماشومان یې هم په راتلونکي کې تعلیم یافته او روشن فکروي.
مننه کوم. کله چې یو څوک فعالیت کوي، خصوصا زموږ په ټولنه کې ښځې، د هغوی په کارونو پر وړاندې هم چالشونه وي، ستونزې او ننګونې وي. تاسو داسې یو څه احساس کړي دي په خپل ژوند کې او په خپله مبارزه کې؟
طبعاً. کله اول خو کله چې یوه خور له کوره راوځي، اولین ستونزه او چالش د هغې پر وړاندې کلتوري ستونزې دي، لکه فامیل اجازه نه ورکوي. همدارنګه کله کلي خلک په دې پسې رنګارنګ قصې او خبرې کوي چې یعنی فلانۍ ښځه وظیفې ته ځي یا تعلیم ته ځي. اولو وختو کې البته دا ستونزې ډېرې موږ ورسره مخامخ وو، دې لپاره مبارزه وکړه. هغه کسان نن زه وینم، شکر الحمدلله، چې مونږ یې غوښتل چې موږ راوځو بهر ته، مګر نن هماغه کسان ایمان غوښتنه کوي چې ما لور ته، ما مېرمنې ته، ایمان ګور ته زمینه مسایده که تر څو تعلیم یې کړی، دا وظیفه پیدا کړي یا د تعلیم زمینه ورته مسایده که چې دوی خپل کوم تعلیم چې نیمګړی پاتې دی هغه ته ادامه ورکړي. نو همدغه تاثیرات وو چې اوس موږ همدا چالشونه وو او موږ د دې په هکله مبارزه وکړه چې اوس خلک دې ته هڅېدلي دي چې خپلو خویندو ته تعلیم اجازه ورکړي او دوی تعلیم وکړي. او دا همدارنګه امنیتي ستونزې په ولایت کې چې موږ ورسره مخامخ یو، ډېرو لرې پرتو سیمو ته اوس هم موږ لاسرسی نه لرو، لکه څرنګه چې موږ غواړو موږ خویندې تعلیم نه بې برخې دي، حرفوي زده کړو نه بې برخې دي. نو دا ستونزه شته چې اوس موږ ورسره لاس وګرېوان یو او خپله مبارزه سرته ورسره وړو. او بل غټ چالش موږ مثال دلته مکتبونه شته، موږ مسلکي استادان نه لرو، کلینیکونه موږ لرو، مسلکي ډاکتران نه لرو، چې موږ همدا ستونزې دي چې دا یو چالش ته د خویندو پر وړاندې چې ورسره لاس وګرېوان.
نادیا سره لده چې په خوست کې د ښځو په ژوندانه کې ځینې مثبت پرمختګونه رامنځته شوي دي. نجونې محصلینې دي، ډاکترانې دي، په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او بالاخره په مسایلو کې تر یوې اندازې پورې دخیلې دي. د دې لپاره چې نور هم د دوی د شراکت په سیاسي مسایلو کې، په اجتماعي مسایلو کې، په ملي مسایلو کې زیات شي، ستاسو لاند افغان حکومت او نړیواله ټولنه چې د افغانستان د حکومت سره کومک کوي څه باید وکړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، سیاسي اړخ نه کوي وغږیږو. هر وار چې موږ ریاست جمهوریت دور انتخابات وي، هر رئیس جمهور موږ ډېرې رایې د خوست نه وړي. هغه که د خویندو په برخه کې وي، که د ورونو په برخه کې وي، موږ خویندې هم په انتخاباتو کې ګډون کوي، په پراخه کراچه راوځي او دوی خپلې رایې استعمالوي تر څو موږ راتلونکي افغانستان ته یو مثبت ګام اوچت کړی وي او خلک مثال یو ښه رئیس جمهور انتخاب کړی وي. نو دې لپاره متاسفانه چې هیڅ دولتي اداره، یعنی مرکزي اداره خوست په هغه کچه چې لکه مثال په انتخاباتو کې خویندې ګډون کوي یا نورو ستونزو کې مبارزه کوي، توجه نه کوي. تر اوسه پورې موږ ولایت دریمه درجه کې د اوالې او دویمې ته نه دلړ شوی. همدارنګه هغه زمینات په نورو ولایتو کې خویندو ته مسایده ده، د لیلی په حساب، د پانتونونو په حساب، د کارونو په حساب، په خوست کې نه ده مسایده شوی، د مکتبونو په حساب. ما مخکې ویل چې موږ استادان لرو، مسلکي تر اوسه په ښه اندازه نه لرو. دوی ته باید روزنیز پروګرامونه جوړ شي، همدارنګه نور پروګرامونه جوړ شي چې موږ استادان مسلکي شي. یو رقم، موږ ولایت سره تعصبات روان دي. نه نړیواله ټولنه موږ ولایت ته توجه کوي او نه موږ مرکزی حکومت موږ ولایت خصوصا د خويندو په برخه کې توجه نکي. سید ایګوتو پښمار بیا رغونه او څه کارونه شوې دي، خو په دغه برخه کې د خويندو په برخه کې توجه تر اوسه پورې ډیره کمه ده.
نادیا بوري، تاسو همیشه د تفاعل پات شوې کې د حکومت استاد راغلي دي، تاسو سره خبري کړې دي ک لده زنه تاسو د خوست مرمنو استاد توپ کړای په کابل کې ال تمام کانفرنسونو کې په غونډو کې چارواکو ته د خوست مسائل وړاندې کړې دي، هغه جواب څو ولې هغه د تنا حاضر دل چې د افغانستان په نورو برخو کې کار وکړي او سره د چدلته په ټوله باندې ښه شرایط برابر دي د خزو د فعالیتونو لپاره، هغه د په خوست کې د خزو د فعالیتونو حمایت وکړي.
مونږ یو ستونزې دغه د تیم خپل یو مخکمه لسی مونږ دولتي مرکزی دولت ته ډیره توجه نه لري او بل کومه ځای پر چې مونږ ګډون کړی دا غوښتنه مې کړې دي بار بار دوی مونږ ته لیدل چې خوست یو رقم دوی ته په بل معنا تعریف شوی دی، یعنی خوست کې امنیت ډیر خراب ده. نو دوی زړه نه کوي چې مونږ وایو چې مونږ خوست نه راغلی او خوست کې د فعالیتونه دي، دوی وایي چې خوست کې امنیت نشته. در حال چې امنیت شته یو ستونزه، او بل ستونزه مونږ دغه چې په خوست ولایت کې باوجود چې دومره ډیر نفوس ته مونږ په پارلمان کې یو غړی لرو، همدارنګ ولایتي شورا کې دوه درې خويندې دي چې هغه هم تر اوسه پورې د خويندو په برخه کې داسې قوي لاسته راوړنې نه لري. خويندې باید د پرغه غوچت کې مونږ وکیل صاحبان، مونږ نمائندگان چې پولیسي جرګه کې په ولایتي شورا کې وزیران دي په کابل کې، دوی باید غوچت کې د خويندو لپاره کار وکړي.
نادیا بهوري، د ورستۍ پښتنې پینوان، تاسو خپل تجربه ته په کتو نورې هغه خزي چې تر اوسه هم ځان ناتوانه ورته ښکاري او بې وسه ورته ښکاري، فکر کوي چې خزي دي او دا په یو شکل باندې مرسلاره ټولنه ده او خزي څه نشي کولای، هغوی ته څه ویل غواړئ چې هغوی وکولی شي ستاسو په شان په یوه موافقه ښځه باندې بدله شي؟
مننه. زه ټولو خویندو ته مې په اخر کې دا پیغام ده چې دوی کوم حق چې اسلام ورکړی شریعت ورکړی یې نه په کلکه مبارزه وکړي او دوی روزي خپل ماشومان دې ته واچوي چې تعلیم وکړي. دوی خپل کومې موږ چې تعلیم یافته خویندې دي هغه هم ډګر ته روزي خپل مبارزه ته ادامه ورکړي او راتلونکي کې هم د سولې په برخه کې همدارنګه د افغانستان د بیا رغونې د خپل ولایت د بیا رغونې د نورو خویندو د ستونزو په کله کې دوی مبارزه وکړي او خپل غږ اوچت کړي تر څو حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه. که دوی خپل حق ونه غواړي نو دولت هغه هم توجه نه کوي، حتی په کورنۍ کې هم څوک توجه نه کوي چې دوی ته حق ورکړي. نو دوی باید خپله مبارزه ته دوام ورکړي او خپله کار.
قدرمنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې پروګرام تر همدې ځای و. تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا به هم ستاسو درانه خدمت ته راځو، او د دې خپرونې په سلسله کې به یوه بله مخکښه ښځه درپېژنو. تاسو ټولو ته د ژوندانه په چارو کې بریاوې غواړو، خوښۍ او سوکالۍ مو په برخه شه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو